شپک بجې دی. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د نن ورځې د ورستیو دوه خبري مجلو په سر کې د لومړني پروګرام ته هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوي او ری چې افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان ولسمشر کرزي ته په ننګرهار کې د نشه توکو پر ضد عملیاتو کې د روسي عسکرو د ګډون په اړه توضیحات ورکړي. په همدې حال کې افغان حکومت هغه رپورټونه رد کړل چې وایي دریو طالب مشرانو له حامد کرزي سره په دې وروستیو اونیو کې کتنه کړې ده. دغه راز د سیمې د حالاتو په اړه هم درته وروستي او تازه رپورټونه لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د ملګرو ملتونو سازمان د دوی له هڅو ملاتړ کړی او د نړیوالو مرستو ژمنه ورسره کړې ده. د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند وایي د ناټو ځواکونو د روسي په افغانستان کې د روسي عسکرو د عملیاتو په اړه جمهور رئیس حامد کرزي ته معلومات ورکړي دي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې عراقي چارواکي په بغداد کې پر کلیسا په وسلواله حمله کې لشت لږ 250 تنه وژل شوي او ګنشمیر نور زخمیان دي. او د انتخاباتو کارکونکو وایي د قرغزستان په نوي پارلمان کې به په دې هیواد کې د موجودو لشت لږ 50 ګوندونو استازي توب وسي. خبرونه تفصیل ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دوی له هڅو ملاتړ کړی او ژمنه کړې چې په نړیواله سطحه په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وسی. د سولې د عالي شورا غړی او ویان مولوي قیام الدین کشاف وایي د ملګرو ملتونو استازي شارلی ستيفن د مستورا ژمنه ورسره کړې ده چې له دوی سره به په تخنیکی چارو کې هم مرسته کوي.
فرمانده ناتو روز گذشته در جلسه شورای
زمین دیگه یاد احمد که من بدر اسلامی کنفرانس سره هم تماس نیست که اون در سول زهری شورا ما بل ملاتر ایران و در این حال که دیگه خاص نمینه رو که سعودی عربستان او ترکیه در جلسه نمیخش پرید.
د بل خواڅخه شغلی کشف له ازادي راډیو سره په ځنګړو خبرو کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره د څوتنو طالب چارواکو د لیدنې په اړه به خبري څرګنده کړه. د افغانستان د حکومت ویاند وایي په دې هیواد کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جمهور رئیس حامد کرزي د په ننګرهار کې د نشه یي موادو په ضد عملیاتو کې د روسي عسکرو د ګډون په اړه توضیحات ورکړي. د تیرې پنځشنبه په شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د فابریکو د کشف اوله د دغو موادو د لمنځوړلو په عملیاتو کې د یو شمېر روسي عسکرو د حضور په اړه جمهور رئیس حامد کرزي غوسه څرګنده کړه. د ویاند نن په کابل کې خبري رسنۍ
فرمانده ناتو روز گذشته در جلسه شورای امنیت افغانستان
د ناتو قمندان تیره ورځ د افغانستان د امنیت په شورا کې ګډون کړی و. ولسمشر یو ځل بیا دوی ته خپل درې سرګن کړ او ورزنی وغوښتل چې په راتلونکو کې د دې ډول سرغړونې مخنیوي وشي.
په دې ارتباط به وروسته په خبرونو کې معلومات درته وړاندې سي. د ایساف ځواکونه وایي په دې وروستیو کې په زابل کې د طالبانو یو مشهور قومندان ملا عبدالله کاکړ په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. د کندز د علی آباد ولسوالۍ نن له 14 د کندز د ولایت د علی آباد ولسوال نن له 14 څخه روغ رموټ و. د کندز ولایت امنی قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سید خیلی د 14 تایید کړی او ازادي راډیو ته ویلي چې د علی آباد ولسوال د خپل دفتر په لور روانو چې پر موټر یې چاودنه وسوه. د مالی وزارت وایي په افغانستان کې به سږ کال د منځنۍ اسیا د اقتصادي همکاري د سازمان د غونډې مشري وي. د قبایلو په شمالي وزیرستان کې نن د امریکایي مشکوکو بي پيلوټ الوتکو په حمله کې لږ تر لږه 5 سختريزي وژل شوی. فرانس پرس خبري اژانس د پاکستاني امنیتي چارواکو په حواله چې د خپل نمونو د نشودلو په شرط خبري کړې ویلي په حمله کې د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه ختیځ لورته په 25 کیلومتري کې سختريزي وژل شوی دي. د وژل شوی کسانو هویت روس نه دی معلوم. د یو بل خبر لمخې د پاکستان په شمال ویدیس کې د پولیسو پر یو ماموریت د ځان وژونکي حملې په ترڅ کې دوه پولیس وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د حمله په سوابه کې شوې ده. او د پاکستان څخه یو دریم خبر دا دی چې وسلوالو کسانو نن په دې هیواد کې د ناتو د اکمالاتو پر دوو ټانکرونو باندې حمله کړې ده او د فرانسې خبری اژانس وایي چې درې تنه په دغه حمله کې وژل سوي دي. ویل سوي دي چې اتو تنو وسلوالو نن پر دوو ټانکرونو حمله وکړه. وروسته به په خبرونه کې د دغه خبر تفصیل وړاندې شي. عراقي چارواکي وایي په بغداد کې پر یوه کلیسا د وسلوالو په حمله کې د وژل سویو شمیر 250 ته لوړ سو. وسلوالو په کلیسا کې موجود خلک تقریبا 4 ساعته یرغمل کړي وو. وسلوالو کسانو په بغداد کې د کاتولیکانو په تر ټولو ستره کلیسا حمله وکړه او لږ تر لږه 130 تنه یرغمل کړل. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویلي په پیښه کې تر 80 تنه زیات زخمیان دي. د عراق دفاع وزیر عبدالقادر عبیدی خبریالانو ته وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې حمله به د القاعده تروریستانو لخوا پلان سوی وه.
الدلائل كلها تشير وبشكل واضح
د وای په سیمه کې د تشدد ټولې نقشې د اګوایي ورکوي چې حمله کوونکي د القاعده سړي وو. شاید دوی له داخل څخه ملاتړ لري او دا خبرې به ټولې په تحقیقاتو کې معلومې سي. د شواهدو په راټولولو لګیا یو او په دې برخه کې مو له امریکایي قواوو مرسته غوښتې. په هغه پیغام کې چې پرون په یو انټرنټ پاڼه چې په عراق کې د القاعده څنګه د چلولو ادعا کوي ویل سوي چې حمله دوی کړې ده. د انتخاباتو کارکونکو وایي د قرغزستان په نوي پارلمان کې به په دې هیواد کې د موجود لږ تر لږه 50 ګوندونو استازیتوب وسي، خو هیڅ ګوند هم ستر اکثریت نه دی اخیستی. د دغه هیواد د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي دریو مخالفو او دوو حکومت پلوو ګوندونو پارلمان ته د ننوتلو لپاره کافي رای اخیستی دي. د قرغزستان د اساسي قانون له مخې پارلمان په دې هیواد کې د پریکړو صلاحیت لري او واکې تر جمهور رئیس زیات دی. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر نن ویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچر متکی روانونه تبلیسی تبرسی. د چارواکو په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر به دوه ورځې په تبلیسی کې پر جمهور رئیس میخائیل ساکاشویلی سربیره د یو شمیر نورو چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ویزې پر تګ راتګ له ویزې څخه پرته د تګ راتګ موافقه لاسلیک کړي. په برازیل کې د انتخاباتو په پایله کې د لیما روسیف د جمهوری ریاست لپاره وټاکل شو. د 28 کلن مېرمن به د برازیل په تاریخ کې چې د لاتین امریکا له اقتصادي قدرتونو بلل شوی اولنی شذ وی چې د جمهوری ریاست مقام ته ورسیده. دی ویلي د دې کار لومړیتوب د دې چې له شذ سره به مرسته کوي. دا وایي تر انتخاباتو وروسته ما خپل تعهد ابتدایی تعهد اعلان کړی دی. د برازیل د شذو ترقی تر څو پر راتلونکي کې د نن ورځې دا خبر یو عادي مسله وي او بیا بیا په انسټیټیوټونو کې تکرار سي. دلیما روسیف په برازیل کې د چپړ خو ملاتړ کوونکي وو او کله هم د انتخاباتو لاري ټاکل سوي دندې ته نه ده حاضر سوي. دا د برازیل د پخواني جمهور رئیس لولا د سلوا د دفتر رئیس او د برازیل د انرژي وزیره هم پاته سوي ده. د جنوري په اوله به رسمي کار پیل کړي او ویل سوي چې د کرن الخو پالیسیو عملي کولو ته به ادامه ورکوي.
د ماخام شپږ بجې او اته دقیقې دی له ازادي راډیو ماخامنه خبري مجله اوري. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پټریوس افغان ولسمشر ته په ننګرهار کې د نشې توکو پر ضد په عملیاتو کې د روسي عسکرو د ګډون په اړه توضیحات ورکړي دي. د افغانستان حکومت هغه رپورټونه نن رد کړ چې وایي دریو طالب مشرانو په دې وروستیو کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ارګ په مړی کې کتلي. د ولسمشر ویاند ویل
دا یو افواده حقیقت نه لري او دغه درې د طالبانو یا مشران یا هر څوک چې دی دوی هیڅ کله هم کابل ته نه دی راغلي.
د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز نن ویل چې لسګونه کسان د نشي موادو د فعالیت په تور د لومړنۍ محکمې لخوا په 13 کاله بند او نقدي جرمو محکوم شوي دي. په کونړ کې د بارغونې د بهیر په لړ کې د لسګونو کیلومتره اوږد سرک د جوړولو حال درکو. د غراس د سیمې په اړه رپورټونه کوي چې پاکستانی طالبانو راپورونه وایي چې 15 کسان د مخدره موادو د استعمال او کاروبار په تور په قبیلې سیمو کې په درو وهلې دي. په ترکیه کې د وروستۍ شوې ځانوژونکي حمله په اړه درته هم وروستۍ رپورټ لرو. دا هم د دې خبري مجلې لومړی رپورت. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان ولسمشر حامد کرزي ته په ننګرهار کې د نشي موادو پر ضد عملیاتو کې د روسي عسکرو د ګډون د رپورټونو په اړه توضیحات ورکړي دي. د تیرې اونۍ د پنجشنبه په شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د نشي موادو د فابریکو د کشف او له منځه وړلو په عملیاتو کې د یو شمېر روسي عسکرو د حضور په اړه افغان ولسمشر غوسه څرګنده کړې ده. ولسمشر کرزي د ناټو لخوا په دې عملیاتو کې روسي عسکرو ته ورکړل شوې بلنه وغندله او وایي د افغان حکومت د ملي حاکمیت پر خلاف ای عمل کړی دی. زکه غیاسی پر رپورٹ لري.
افغان حکومت وایي دا ناټو ځواکونو عمومي قمندان ولسمشر کرزي ته په ننګرهار ولایت کې د نشي توکو پر ضد د شوي عملیاتو په اړه چې روسي ځواکونو هم پکې ګډون درلود وضاحت ورکړی. افغان حکومت دغه عملیات چې د تیرې اونۍ په پای کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې شوي وو په اګلکه غندلی وو او هغه یې یو خپل سری عمل بللی وو. د ولسمشر ویاند وحید عمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې په خبری غونډه کې د ناټو د قمندان لخوا ولسمشر کرزي ته د ورکړل شوي وضاحت په اړه زیات جزئیات وړاندې نه کړل. عمر وویل چې ولسمشر د ناټو له قمندان څخه وغوښتل چې په راتلونکي کې باید دا ډول عمل تکرار نشي.
فرمانده ناټو روز گذشته در جلسه شورای امنیت افغانستان اشتراک کردن به ارتباط توضیحاتی دادن.
د ناټو قمندان تیر ورځ د افغانستان د امنیت په شورا کې ګډون کړی و. په دې اړه یې توضیحات ورکړل. وروسته له دې بیا ولسمشر د ناټو له قمندان سره دوه اړخیز خبرې وکړې. هغوی بیا هم په دې اړه ورته معلومات ورکړل. ولسمشر یو ځل بیا دوی ته خپل دریځ څرګند کړ او ورځنی وغوښتل چې په راتلونکي کې د دې ډول سرغړونې مخنیوی وشي چې انشاءالله همداسې به وي.
در آینده جدی جلوگیری شوه انشاءالله متر خواهد شد.
د ولسمشر ویان د ناټو د قمندان توضیحات و یادونه په داسې حال کې کړي چې په همدې ورځ د ایساف د ځواکونو ویان په دغه عملیاتو کې د روسي ځواکونو ګډون په کلکه رد کړ. جنرال بلاتس وویل چې نه دوی او نه هم افغان حکومت روسانو ته په عملیاتو کې د ګډون بلنه ورکړي. هغه وویل روسیه هم نه غواړي چې افغانستان ته خپل ځواکونه واستوي، خو افغان حکومت د امریکا او روسیې سفارتونو بیا په دې عملیاتو کې د روسي وګړو ګډون تایید کړی. که څه هم په کابل کې د روسیې د سفارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دوی په دې عملیاتو کې د خپلو دوه څارونکو د ګډون په اړه افغان حکومت خبر ورکړی و، خو د ولسمشر ویان بیا وایي چې دوی ته په دې عملیاتو کې د روسیې اتباعو د حضور په اړه معلومات نه ورکړل شوي او د خپل سری عمل و. ښاغلی عمر په خپل نننۍ غونډه کې وویل چې دوی ځکه په ننګرهار ولایت کې د نشه یي توکو د څلورو فابریکو د ړنګولو په عملیاتو کې د روسي عسکرو د حضور په اړه توند غبرګون څرګند کړ چې روسیه له افغانستان او یا هم په افغانستان کې له ناټو ځواکونو سره داسې تړون نه لري چې له مخې روسي عسکر په افغانستان کې په نظامي عملیاتو کې برخه واخلي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به ورته عمل چې د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي ترسره نه شي.
د افغانستان حکومت نن هغه رپورټونه رد کړ چې وایي دریو طالب مشرانو له جمهور رئیس حامد کرزي سره د ارګ په ماڼۍ کې کتلی دي. اسوسییټډ پریس اژانس رپورټ ورکړی چې دغو کسانو دوهنۍ مخکې په کابل کې له جمهور رئیس کرزي سره خبرې کړې. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر دغه رپورټونه رد کړ او هغه تشې اوازې وبللې. وسلوالو طالبانو هم دغه ډول رپورټونه رد کړی دي. نور د احمد زبیر ژمن پر رپورټ کې اورو.
په کابل کې لاوان چارواکو سره د وسلوالو طالبانو د استادو د خبرو پاړه په خو هم راپورونه خبر شوی وو. دا ځل اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د مولوی عبدالکبیر، مولوی صدر اعظم او انوار الحق مجاهد نمونه واخیستل چې په وینا یې دوه اونۍ مخکې په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره خبرې کړي. خو د دوشنبه په ورځ د جمهور رئیس ویاند وحید عمر په یو خبری کانفرنس کې دغه راپور په کلکه رد کړ او د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
تر کومه ځایه پورې چې د هغو کسانو څه نمونه یې اخیستل سوي دي د ای پی په ګزارش کې په دې پورې اړه لري دا یو افوا ده، حقیقت نه لري. او دغه درې د طالبانو یا مشران یا هر څوک چې دي دوی هیڅکله هم کابل ته نه دي راغلي او هیڅ لیدر کته یې له افغانستان ولسمشر سره نه دي کړي.
اسوسییټډ پریس د یو پخوانی افغان چارواکي له قوله په خپل راپور کې دا هم ویلي چې یاد شوي کسان د مذاکراتو لپاره له پاکستان نه د هلیکوپتر په وسیله کابل ته راوستل شوي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو هم د تل پشان د خبرو اترو په اړه وروستي راپورونه هم رد کړل. د دې ډلې یو ویان قاری یوسف احمدي له نامعلوم ځای نه په تلیفون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپور د طالبانو پر ضد د تبلیغاتي جګړې یو برخه بلله. طالبان په خپل پخوانی دریس ټینګار کوي او وایي د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې د سولې خبرو ته تیار نه دي. تا تر دې پخوا ناټو ځواکونو ویلي وو چې له افغان چارواکو سره د مذاکراتو لپاره کابل ته د طالب چارواکو په انتقال کې مرسته کړې وه. دوی په ځانګړې توګه د مولوي عبدالکبیر چې څو میاشتې مخکې پاکستانیو چارواکو د نیولو خبر ورکړی و نوم اخیستی و. څه موده مخکې جمهور رئیس حامد کرزي هم په یوې مرکې کې وویل چې له وسله والو طالبانو سره په رسمي توګه مذاکرات نه دي پیل شوي، بلکې د هغوی له ځینو مشرانو سره په انفرادي توګه اړیکې ټینګې شوي دي. افغان دولت په دې وروستیو کې له وسله والو مخالفینو سره د خبرو د پرمخ بولو په هدف د سولې عالي شورا هم جوړه کړه چې مشري یې برهان الدین رباني کوي او 9 غړي لري.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسمشر ویان ښاغلي وحید عمر نن په یو خبري ناسته کې دا رد کړه چې ګواکې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې د طالبانو له دریو مخکښو مشرانو سره کومه لیدنه کتنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا په انحال کې بیا وایي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دوی له هڅو ملاتړ کړی او ژمنه ورسره کړې چې په نړیواله سطحه به په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره هیوادونه راوهڅوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې دروان کال په دوهمه نیمایي کې 155 کسان د نشي موادو د قفالت په تور د لومړنۍ محکمې لخوا په 13 کال بند او نقدي جرمو محکوم شوی دي. دغه مرکز وایي خلیل الله متوکل د دوشنبه پر ورځ په خبري غونډه کې ویل چې د نشي موادو د فعالیتونو په تور په 155 کسانو کې یو شمېر دولتي چارواکي هم شامل دي. نور جزئیات د ماریا صدیقي په رپورت کې اورو.
که څه هم په افغانستان کې د نشه یي توکو په خلاف د روانې مبارزې په اړه شکایتونه موجود دي، خو افغان چارواکي بیا په دې برخه کې خپلې هڅې بریالۍ بولي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز بیان خلیل رحمان متوکل د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوی مبارزه په چټکه توګه پر مخ روانه ده او یوازې د روان کال په دویمه نیمایي کې له 14 ولایتونو څخه د نشه یي توکو 114 دوسیې دوی ته سول شوي. نوموړي زیاته کړه چې په همدې موده کې 155 کسان د نشه یي توکو د قاچاق په تور د لومړنۍ محکمې لخوا په جزا محکوم شوي چې یوه لسنۍ دولتي کارکوونکي دي.
در جمع 155 تن اشخاصی که با اتهام جرایم قاچاق مواد مخدر تا 18 سال حبس شدند، تعداد از معذفین کارمندان دولتی همچنان شامل است که
دیوای پیوسلو 55 کسانی که چه نشی تو کوپتور دلمنه محکمه لخوا په اطلس کلبن محکوم شوی یول استنه دولتی چارواکی دی پاتنور کسانی د افغانستان په محدوده کې د نشی تو کوپ سوداګری کې فراخلاست
مواد مخدر در محدوده قلمرو افغانستان دست نهایت بلند داشتند.
د نشه توکو په کاروبار کې د دولتي چارواکو او کارکوونکو د ښکلتیا په اړه که څه هم له ډېر پخوا راهیسې خبرې کېږي، خو تر اوسه پورې کوم جګپوړی چارواکی نه دی نیول شوی. افغان کتونکي بیا د نشه توکو په تولید او قاچاق کې د جګپوړو دولتي چارواکو ښکلتیا ته په اشارې وایي چې د نشه توکو په خلاف د مبارزې عدلي او قضایي مرکز نه شي کولای خپله مبارزه په بریالۍ توګه پر مخ بوزي. د سیاسي چارو کارپوه جنرال امرالله امان ازادۍ راډیو ته وویل
دوی اصلا کمزوري په دې کې ده چې د چارواکو لړپوړي کسان په دې کې لاس لري او د مافیایي شکل باندې برخوردونه کوي، د دغو ادارو زور نه رسېږي. په باندې تاسو وګورئ د مرزونو څه رقم وځي، په کوم ارتباطاتو باندې وځي، څه رقم تولیږي، په کوم ارتباطاتو مافیایي باندې خرڅول کېږي، څنګه انتقال کېږي. دا هغه جیګ او تور لاسونه د مافیایي دي دلته په همدې حکومت کې موجود دي چې دوی دغه عمل کوي. اما د دغه ضعیفه ادارې په باندې زور نه رسېږي چې دوی د افغانستان قانون د تطبیق په اړه باندې اقدام وکړي.
که څه هم دغه مرکز څو وارې د نشه یي توکو د قاچاقونکو د نیولو او محاکمې خبره کړې، خو دا یو انتقاد تل کېږي چې دغه مبارزه یوازې تر وړو قاچاقونکو پورې محدوده ده، حال دا چې ستر قاچاقونکي په خلاص لاس کار کوي. بل لور ته افغان دولت په نړیوالې ټولنې دا انتقاد هم کوي چې په دې مبارزه کې ورسره سمه همکاري نه کوي. امریکا او برېټانیا د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې دوه غښتلي ملاتړي دي، خو د چارواکو په وینا نور هېوادونه په دې برخه کې همکاري نه کوي.
جامعه مدنی
در مجموع خود تعریفت مشخص در رسانه های نشته که از جامعه مدنی یعنی چی؟
مرحبا بخشین، اگر بگم که جامعه مدنی در افغانستان خودجوش نبوده.
جامعه مدنی رهبرای غیر ملموس و غیر محسوس جامعه است.
جامعه مدنی در افغانستان، سلسله از رادیو آزادی.
تاسو زمون غگل آزادی رادیو اوری. په خوست کې د ازادۍ مینې په ساحه کې هغه کورونه نن ونړول شول چې د چارواکو په نه د زورواکو لخوا په غیر قانوني توګه جوړ شوي وو. د دې موضوع د تفصیل لپاره پام وکړئ له خوست نه د امیر بهیر رپورټ ته.
د خوست امنیتي ځواکونو د ولایت د اداري مجلس د پریکړې پر بنسټ د ازادۍ مینې د پروژې په ساحه کې هغه په سلګونه کورونه ونړول چې څو کاله وړاندې په ناقانونه توګه د یو شمېر زورواکو لخوا جوړ شوي وو. د خوست د ازادۍ مینې پروژه چې د ښار په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، شپږ کاله وړاندې د یو باصلاحیته کمیسیون له لوري شاوخوا 1500 مستحقو او بې کوره کسانو ته پکې د ځمکو نمرې وویشل شوې. خو وړاندې تر دې چې د ځمکو نمرې اصلي خاوندانو ته وسپارل شي، د یو شمېر زورواکو لخوا د وسلې په زور د پروژې ځمکه غصب او په ناقانونه توګه یې کورونه پکې آباد کړل. د خوست والي عبدالجبار نعیمي چې د زورواکو د ناقانونه کورونو د ورانولو د عملیاتو بهیر یې له نږدې څاره، وویل د ټینګ هوډ کړی چې د غصبینو پر وړاندې به جدي مبارزه کوي او ټولې غصب شوې دولتي ځمکې به بیرته د دولت لور ته راګرځوي. ده زیاته کړه که غصبین په خپله خوښه چمتو نه شي چې غصب شوې دولتي ځمکې بیرته دولت ته وسپاري، نو دوی به یې په زور ترې واخلي.
موږ دا هوډ کړی دی چې انشاءالله دولت ځمکه چې په هر ځای کې غصب شوې وي، هر ځای چې غصب کړی وي، موږ د دولت ځمکه د غصبینو د منګولو څخه راخلاصوو او موږ دغه ځمکه چې د راتلونکي یوه میاشت کې دننه دننه دا ځمکه هغه چې څوک مستحقینو هغوی ته به وسپاري.
د چارواکو له دې اقدام څخه د نمرو اصلي خواندان هم خورا راضي ښکارېدل. یو وطنې د نورو په استازیتوب ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
کارنیل، دا خو د پاملوي والا چشپې کولی کو کې دا ګړګړه ډېر وړیون تېر شو. کنه دوی یو علاقه افغانۍ بینک ته تحویل کړې وې، شروالۍ ته رپی ورکړې وې، دوی نه دوی ته نرسې دی زورواکو نیولې وې. دا ځکه چې پرته دا ټول وړیون په تېر شو. اخر چې دا والي صاحب روغه، دا والي صاحب د مکس رکن نیک اقدام وکړ او ټول د خوست ولس تر خوشول دی او دغسې میږ دیدنه نور غوړي چې کوم حکومت ځکه نور غضب شوي دي چې هغه هم دغسې تر خوستې کړ پاملوي چې خوازو.
په خوست کې د ځمکو د غصب مسله تر ټولو لویه ستونزه ګڼل کېږي. د دې کار یو علت دا ده چې په دې ولایت کې د ځمکې قیمت خورا اوچت دی. ځینې کسان وایي چې په شهري ساحه کې یوه شپږ بیسوی نمره ځمکه په تور بازار کې په یو لک امریکایي ډالرو پلورل کېږي. د دوی په وینا همدا وجه ده چې هر دولتي مامور او عادي وګړی زیار باسي تر څو په هره وسیله چې کېږي نمره ترلاسه کړي او بیا یې په تور بازار کې وپلوري. خو د خوست والي وایي د جدي هڅې پیل کړي تر څو په خوست کې د ځمکو د پیر او پلور دې ناوړه کلتور ته د پای ټکی کېږدي. دولتي ځمکې د غصبینو له منګولو خلاصې او د استوګنو په پروژو کې د ځمکو نمرې هغو بې کوره او بې وسه کسانو ته ورکړي چې کورونه پکې جوړ کړي او ژمنه وکړي چې خرڅلاو ته به یې نه وړاندې کوي.
په کونړ ولایت کې د بیا رغونې د بهیر په لړ کې د لسګونه کیلومتره اوږد سړک د جوړولو چارې بشپړې شوې دي. د دې سړک د جوړولو لګښت د امریکا پراختیا ادارې ورکړې ده. دا چې دا سړک چیرته جوړ شوی په دې اړه پام وکړئ. د روح الله نوري رپورټ ده.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی د سرک د ځانګړتیا او اهمیت پاړه ویل:
د سرکانونو درخواست کونړ پورې عمومي سرک دی چې دا په اساسي ډول سره ورغول شو او قیر شو. دا سرک 40 کیلومتره دی او تقریبا د 4 میلیون او 8000 امریکایي ډالرو په لګښت د کونړ د پی آر ټی لخوا نه چې د امریکایي پی آر ټی ده د لګښت ورکړ شوی دی. دغه سرک اهمیت په دې کې دی چې دا دوه ولسوالۍ سره نښلوي، بیا دا دواړه ولسوالۍ مرکزي او عمومي سرک سره نخلی. او یاد دیوی چې کده نواپاس سرک کله چې مونږه د یو ترانزیت سرک په هیڅ او دا خلاص کو نو دا سرک به ورته ډیر مفید واقع شي او مسافه ډیر لنډی چې د خیوینه کونر تراشه.
سید فضل الله وحیدی وای چې سرک 9 متر پلانواله لري چې 1 متر قیر او 2 متر پیدرونه دی. د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل وویل چې دوی په خوا د سرکونو د خراب حالت لامل ډیر ستونزې ګاللې چې اوس یې ډیرې مشکلات حل شوې دي.
څنګه په جلال آباد نه روان شو کونړ ته څومره مشکلات سره مخ کیږي. اغه مریض به مونږه جزې د هسپتال ته رسو هغه برانه لاره کې یو پات شو او یو بده پات نه پات شو.
د سرکانو ولسوالۍ څو تن اوسیدونکو د قیرشوي سرک پاړه خپل خوخي داسې سرګند کړه:
زمانم زرګول د نړۍ د کلی اوسیدونکو سرک زمون جوړ شوی دی. بندرګاوی چې جوړ کړي دوه بود پاره هغه چې کوم د مناسب ځای باندې نه سره ځینې کې وبډه فیسې لګونه کې د خلکو آبادی ته چې کوم د سخت صدمه ورسوله. که چیرته دغه غټ جوړ شوی او د ولسونو په مشوره جوړ شوی نو دا مشکل بره په نور سرک ډیر ښه دی. د ساعتونو مزل په میلیونونو باندې بدل کړی دی. مشکلات زمون ګره پیدا په ښه سټنډر باندې جوړ شوی دی.
زما نوم غلام نبی. ډیر تکلیف پر موږ راتلو د سکندې پکې وي.
تا
تقریبا چې په نیمه ګنټه کې را رسیدو.
د یادونې وړ ده چې د ولسمشر کرزی واک ته رسیدو څخه وروسته د امریکا د متحده ایالاتو په مالی مرسته د اسدآباد، جلال آباد او د کونړ د اکثر ولسوالیو ترمنځ په سلګونو کیلومتره غځېدلي سرکونه قیر شوي او د خلکو ترمنځ پرتې فاصلې لنډې کړې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم د سیمې د حالاتو رپورټونه. راپورونه وایي چې پاکستانی طالبانو 15 کسه د مخدره موادو د استعمال او کاروبار په تور په قبیلی سیمو کې په درو وهلې دي. دا کسان د اورګزو په ایجنسی کې چې د پاکستان پوز وایي له ډیرو سیمو څخه طالبان شړل شوي دي په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. سلطان محمد سرور د رویټرز آژانس د رپورټ په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
د پاکستانی طالبانو یو ویاند حافظ سعید د رویترز خبری آژانس ته وویل چې محکوم کسان د مموزو د ښار په یو میدان کې چې عموما هلکان پکې فوټبال کوي او کله هم پکې دینی غونډې کېږي هر یو لس لس دورې ووهل شول. د رویترز خبری آژانس لیکي چې په دغې سیمې کې د طالبانو لخوا د درو وهلو د حکم جاري کېدل څرګندوي چې د پاکستان د پوځ له ادعا سره سره چې وایي په خپلو مقررو بریدونو یې وسلوال طالبان کمزوري کړي دي، بیا هم دوی د سیمې په ځینو برخو خپل واک چلوي. حافظ سعید رویترز خبری آژانس ته ویلي دي چې دغه کسان د طالبانو د اسلامي محکمې لخوا د مخدرو موادو په استعمال او پلورلو محکوم شول او د درو وهلو حکم د دوی په حق کې په عام محضر کې نافذ شو. رپورټ زیاتوي چې د پاکستان پوځ و میاشتې پخوا په اورګزو ایجنسی کې چې چارواکو د طالبانو د سازماندهي مرکز ګڼه او د روزنې کمپونه پکې وو عملیات وکړل. پاکستانی چارواکو تیر اونۍ وویل چې دغه عملیاتو د اورګزو ایجنسی په نوې پسلو سیمه کې د طالبانو د ملاتیر ورمات کړی دی. د مموزو سیمه اوس هم د طالبانو په واک کې ده او په هغو ځایونو چې پوځ قبضه کړي بریدونه روان دي. د رویترز خبری آژانس رپورټ زیاتوي چې په قبایلو کې د طالبانو ماتول د پاکستان د ثبات او آرامۍ لپاره ضروری دي. اسلام آباد د واشنگتن تر فشار لاندې هم دی چې په قبایلو کې د افغان طالبانو په پټو مرکزونو هم بریدونه وکړي چې پورې غړه په افغانستان کې په دولتي او بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي. د اورګزو یو قبایلي مشر پرته له دې چې خپل نوم واخلي د رویترز خبری آژانس ته ویلي دي چې په محکوم شویو کسانو د درو وهلو د حکم د جاري کولو ننداری ته شاوخوا 600 کسان راټول شوي وو. طالبانو د جماعتونو د لوډ سپیکرونو له لارې له خلکو غوښتي وو چې د حکم د نافذولو ننداری ته ورشي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
تاسو کولی شئ چې په زړه پورې او مهم رپورټونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم ولولئ او همې واورئ. دا هم د دې خبرې مجلې وروستی رپورټ. ترکی مقامات وایي دوی په استنبول کې د یکشنبې د ورځې د ځانوژنې حمله په ارتباط ډیر شواهد ترلاسه کړي، خو وروستۍ فیصله به هغه وخت وکړي چې یوې نتیجې ته ورسیږي. په لومړنۍ رپورټونو کې د کوردانو پر کارګر ګوند پی کے کے باندې شکو. فریده هوټ سیفیو په اړه نور جزئیات.
د ترکیې پولیسو د دوشنبه په ورځ د هغې ډلې د موندلو هڅه وکړه چې د استنبول په مرکزی برخې کې په ځانوژنې حمله کې لاس درلود او په ترڅ کې 2 تنه ټپیان شول. په لومړنیو رپورټونو کې پر کوردی یاغیانو شک شوی و. ټاکل شوی چې د کوردستان د کارګر غیر قانوني ګوند چې د ترکیې په جنوب لویدیځ کې له 6 کالو راهیسې بیلتون غوښتونکي خونړی کمپاین پیل کړی، نن ناوخته د اګست د میاشتې د اوربند په اړه خپله فیصله اعلان کړي چې ختمول یې غواړي او یا دا چې غواړي تمدید یې کړي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي څیړونکو د یکشنبې په ورځ د تقسیم په څلور لارې د حملې په اړه چې د استنبول په مرکزی برخه کې موقعیت لري ځینې نښې ترلاسه کړي، خو په دې خبرې ټینګار کوي چې د قطعي فیصلې په اړه چې د حمله بچا کړي وي وخت ته اړتیا ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي موږ معلومات ترلاسه کړي خو هله به په دې اړه اعلامیه خپره کړو چې د دې حملې په بیلابیلو ابعادو مطمئن شو. هغه وایي تر اوسه هیڅوک د دې پیښې په ارتباط نه دی زندانی شوی. بملرون کې سړی د تقسیم په چوک کې د پولیسو د ګزمې مخې ته ځان والوزاوه. دا ځای چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي د بهرنیو سیلانیانو په تلو راتلو هم ډېر مشهور دی. بملرون کې چې غوښتل یې د پولیسو بس ته سپور شي او خپل بمونه یې منفجر کړل، 12 ملکي کسان او 15 پولیس یې ټپیان کړل. په ټپیانو کې هیچا ته د مرګ خطر نشته. زنوجون کی د ای څلور په نوم منفجر مواد کارولی وو چې د مواد د پی کی کی وسلوالو لخوا په ترکیه کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې هم کارول شوې دي. دوی و لوړ رتبه امنیتي مقام له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د ترکیه د لیبرال رادیکال په ورسپانه کې راغلي. شواهد سیډونکو ته د سرګندوی چې په دې پیښه کې د نورو لویو مشکوکو وسلوالو لاس هم شته چې په خوا یې پولیس په نښه کړي وو. د حمله په داسې وخت کې شوي چې د یو اړخیز اوربند وخت چې د پی کی کی لخوا د اګست په لسمه اعلان شوی و ختم شوی دی. د پی کی کی یو لوړ رتبه قمندان مراد کارالین تیره اونۍ وویل چې د دوی ډله به نور پر ملکیانو حملې ونه کړي او که چیرته حکومت د کوردستان د لانجې په اړه د یوې سوله ییزې حل لارې لپاره ژمنه وکړي نو اوربند ته به دوام ورکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، شپږنیمې بجې کېدونکې دي. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره ملیحه احراری له تاسو سره ده.
تشکر آقای رضوان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است. در این برنامه در سرخط گزارش ها و در سرخط خبرهای بین المللی میشنوید که 5 تن را امروز در اثر حمله راکتی یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی کشته شدند و ناتو میگوید مقامات عراقی حداقل 52 نفر در اثر حادثه اخیر اسیرگیری در یک کلیسای کاتولیک در بغداد کشته شدند. تاورات افغانستان را هم دنبال میکنیم، اما نخست گوش دهید به خبرها از زرغونه منگل.
شورای عالی صلح پیام را سوی ملل متحد عرض نموده که در آن این سازمان آمادگیش را برای کمک به برنامه صلح و مذاکرات با طالبان ابراز کرده است. وزارت داخلی افغانستان می گوید ولسوالی خوبیانی ولایت غزنی تحت کنترل نیروهای پلیس است و رابطه حکومت دوباره با این ولسوالی برقرار شده است. آلمان پرواز طیاره های مسافربری از یمن به آلمان را منع نموده است و روسیه و ژاپن امروز به سبب دیدار رئیس جمهور دیمیتری مدودف از جزایر کوریل که ژاپن آن را از خود می داند با یک جنجال دیپلماتیک روبرو شدند. شورای عالی صلح افغانستان پیام را دریافت نموده که در آن سازمان ملل متحد ابراز هر نوع آمادگی جهت کمک به برنامه صلح و مذاکرات با طالبان را کرده است. مولوی قیام الدین کشاف، عضو و سخنگوی شورای عالی صلح، امروز به رادیو آزادی گفت از کشورهای اسلامی و جامعه بین المللی خواهان همکاری شده بودند که سازمان ملل متحد در این راستا پیش قدم شده و به این خواست آنها نه تنها جواب بد داد بلکه آن را تایید کرده است.
نماینده ملل متحد در کابل دیروز با هیئت اجرایی شورا ملاقات داشت و در ملاقات هر نوع آمادگی خود البته در همکاری های تکنیکی و لوجستیکی با این شورا اعلام کرد. ایران در تابعیت گفت که ما با کنفرانس اسلامی در تماس میشیم که تا اونها هم همکاری بکنند.
شب بر اساس گزارش ها کارهای مقدماتی و لوجستیکی و تکنیکی این شورا در حال نهایی شدن است و شورای عالی صلح ایجاد فضای مذاکرات با مخالفین را آغاز کرده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی تحت کنترل نیروهای پلیس است و رابطه حکومت دوباره با این ولسوالی برقرار شده است. پیش از این گزارش شده بود که طالبان ماسله صبح امروز ولسوالی خوگیانی را به تصرف خود درآورده بودند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را تایید کرد که صبح امروز رابطه آنان با ولسوالی خوگیانی قطع شده بود.
با ولسوالی حمله سوی و جنگ سوی دی، یو رنجر موتر هم تخریب سوی او یو دوه یا دری اتاق هم تخریب سوی دی، ولی پولیس پرزای سوی دی پا ولسوالی که تا تازه نفس پولیس هم ورسیدلی دی. اوس پا ولسوالی که وضعیت نرمال دی.
زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که ولسوالی خوگیانی را در نتیجه یک معامله با پلیس تصرف کرده و 16 پلیس با آنان پیوستند. مقامات افغان این ادعای طالبان را رد کردند. مقامات محلی در ولایت پکتیا می گویند در یک حمله هوایی نیروهای بین المللی در منطقه سروخیل ولسوالی گرده سیله این ولایت عبد طالب مصلح کشته شدند. در اعلامیه آمده است که در بین کشته شده ها یک قمندان طالبان به نام ملا ابراهیم هم شامل است. طالبان ادعا کردند که افراد کشته شده افراد ملکی بودند نه طالبان. وزارت مالیه افغانستان میگوید که در سال روان این کشور رهبری همکاری‌های اقتصادی آسیای میانه را به عهده خواهد داشت. در اعلامیه که از سوی دفتر رسانه‌های این وزارت به نشر رسیده آمده است که حضرت عمر ساخیلوال وزیر مالیه افغانستان این کنفرانس را رهبری خواهد کرد. مشران و جرگه افغانستان امروز در مورد مشکلات جوانان در بخش تحصیلات عالی نشست فوق‌العاده را دایر کرد. نفیسه سلطانی عضو مشران و جرگه بر رسانه ها گفت در این نشست فیصله شد تا هیئت متشکل از کمیسیون های 11 گانه ترتیب و با رئیس جمهور کرزی دیدار نموده و در مورد حل جنجال های موجود در بخش تحصیلات عالی مذاکره کنند. پنجشنبه امروز در اثر حمله راکتی یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی کشته شدند. مقامات امنیتی پاکستان که نخواستند نامهایشان افشا گردد گفتند هدف این حمله تندروان بودند که در یک قرارگاه در قریه حیدرخیل وزیرستان شمالی خواب بودند. هویت کشته شدگان تا حال افشا نشده است. ایالات متحده بر اساس مقررات انجام چنین حمله را تایید نکرده است. آلمان پرواز طیاره‌های مسافربری از یمن به آلمان را منع کرده است. این اقدام به دلیل آن صورت می‌گیرد که دو بمبی که از یمن توسط پارسل به آمریکا فرستاده می‌شدند به روز جمعه در دبی و بریتانیا کشف شدند. وزیر خارجه آلمان می‌گوید بسیار زیاد ببخشید وزیر خارجه آلمان گویدو وسترولی برای یک دیدار دوره‌ای از 3 کشور وارد روسیه شده است. قرار است وی از بلاروس، لیتوانیا هم دیدن کند. وسترولی در جریان ملاقات با همتای روسیه سرگی لافروف نگرانیش را در مورد محاکمه میخائیل خودورکوفسکی میلیاردر روسی بیان داشت که به اتهام تقلب در پرداخت مالی از چندین سال به این سو در زندان به سر میبرد. منتقدین میگویند خودورکوفسکی به سبب انتقاداتش از صدر اعظم ولادیمیر پوتین زندانی است. انتظار می‌رود وزرای خارجه روسیه و آلمان روی آغاز جدید از روابط میان ناتو و روسیه هم بحث‌هایی داشته باشند. روسیه و ژاپن امروز به سبب دیدار رئیس جمهور دیمیتری مدودف از جزایر کوریل که ژاپن آن را از خود می‌داند با یک جنجال دیپلماتیک روبرو شدند. مدودف امروز از جزیره کوناشیر دیدار 4 ساعته داشت و این اولین دیدار یک رهبر روسی از جزیره است که ژاپن آن را بخشی از خاک خود می‌داند. اردوی اتحاد شوروی سابق بعد از جنگ جهانی دوم جزایر کوریل را اشغال کرد که این عمل از همان وقت و بعد از امضای یک توافقنامه رسمی سال میان دو کشور جلوگیری کرده است. صدر اعظم ژاپن ناوتو کان دیدار امروزی مدودف از کوریل را تأسف انگیز خوانده و وزیر خارجه ژاپن سفیر روسیه در توکیو را احضار کرد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه عمل وزارت خارجه ژاپن را غیر قابل قبول خواند. عکس‌العمل جانب ژاپن به دیدار رئیس جمهور مدودف از جزایر کوریل عمل غیر قابل قبول بود. جزایر کوریل بخشی از خاک روسیه اند و رئیس جمهور مدودف از خاک روسیه دیدن کرده است. لاوروف همچنان گفت سفیر ژاپن در مسکو به وزارت خارجه روسیه احضار خواهد شد تا در مورد موقف مسکو برایش توضیحات داده شود. مقامات عراقی میگویند حداقل 52 نفر در اثر حادثه اخیر اسیرگیری در یک کلیسای کاتولیک در بغداد کشته شدند. حمله کنندگان مصلح قبل از آن که وارد کلیسا گردیده و 120 تن از عیسویان در این کلیسا را اسیر بگیرند، بر یک مرکز تبدیل ازهار حمله نموده و دو محافظ آن را به قتل رسانیدند. وزیر دفاع عراق عبدالقادر العبیدی به خبرنگاران گفت در این شک نیست که این حمله توسط القاعده صورت گرفته است.
الدلائل كلها تشير وبشكل واضح
تمام شواهد و وضاحت نشان میدهند که این حمله توسط القاعده صورت گرفته است. آنها شاید از داخل کمک شده باشند و جزئیات بیشتر در مورد بعد از تحقیقات ارائه خواهد شد. ما در حال جمع‌آوری شواهد هستیم و در این بخش از نیروهای آمریکایی هم کمک خواسته ایم.
ساعدت حتى القوات الامريكيه في جمع الادله بشكل مفصل.
گروه مسما به حکومت اسلامی عراق که با القاعده رابطه دارد در یک پیغام منتشر شده در یک صفحه اینترنتی مربوط به تندروان به روز یک شنبه مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. و خبر آخر که مقامات کمیسیون انتخابات قرقیزستان میگویند پارلمان جدید آن کشور شامل اعضای 5 حزب مختلف خواهند بود، ولی هیچ یک از این 5 حزب برنده اکثریت آرای انتخابات 10 ماه اکتبر نشده است. کمیسیون مرکزی انتخابات در جریان اعلان نتایج رسمی نهایی گفت 5 حزبی که قرار است در پارلمان جدید راه یابند عبارتند از حزب پدروطن یا آتایورت، حزب سوسیال دموکرات و 3 حزب دیگر. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:39 به ادامه برنامه و سرخط گزارش ها توجه کنید. فرمانده ناتو به قول حکومت افغانستان درباره عملیات ننگرهار به حامد کرزی توضیحات داده است. ریاست جمهوری افغانستان مذاکرات حکومت با 3 مقام طالبان را رد کرد. وزارت داخله میگوید وضع در خوگیانی تحت کنترل است. و احزاب مخالف در سویدن بر تمدید ماموریت سویدن در افغانستان توافق کردند. حکومت ایران به حزب اعتماد ملی مهدی کروبی اجازه فعالیت دوباره داده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:40. حکومت افغانستان میگوید فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مورد عملیات اخیر بر ضد مواد مخدر در ولایت ننگرهار و اشتراک روسها در این عملیات به حامد کرزی وضاحت داده است. در این عملیات که شب پنجشنبه هفته گذشته در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار راه اندازی شده بود و شمول نیروهای وزارت داخله افغانستان، نیروهای آمریکایی تحت رهبری ناتو و روسها هم شرکت کردند. به دنبال اجرای عملیات ننگرهار، ریاست جمهوری افغانستان از شرکت روسها در این عملیات به شدت انتقاد کرد و گفت روسها بدون اطلاع قبلی به حکومت افغانستان در این عملیات شرکت کردند. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کرزی در دیدار با جنرال دیوید پتریس، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، از وی خواسته است از اجرای فعالیت‌هایی که نقض حاکمیت ملی افغانستان تلقی شود جلوگیری کند. ریاست جمهوری افغانستان شرکت مخفی روسها در عملیات ضد مواد مخدر در ولایت ننگرهار را نقض حاکمیت ملی افغانستان توصیف کرده است. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به روز دوشنبه در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت که جنرال دیوید پتریس در مورد عملیات مشترک نیروهای افغان، ناتو و روسی در ولایت ننگرهار به آقای کرزی توضیحات داده است.
فرمانده ناتو روز گذشته در جلسه شورای امنیت افغانستان اشتراک کردند، به ارتباط توضیحاتی دادند. بعد از رئیس جمهور افغانستان صحبت‌های دو جانبه داشتن با فرمانده ناتو، اونا توضیحاتی به ارتباط دادن و موقف رئیس جمهور افغانستان موقف خود را به صراحت با وضاحت یک بار دیگه تکرار کردن و خواستار ازی شدن که از تکرار این و تخلف در آینده جدی جلوگیری شود، انشاءالله متر خواهد شد.
اما آقای عمر جزئیات بیشتر در مورد این دیدار را افشا نکرد. به دنبال اجرای عملیات مشترک نیروهای پلیس وزارت داخله افغانستان، عساکر آمریکایی تحت رهبری ناتو و روسها در ولایت ننگرهار که در نتیجه آن هفته گذشته 4 کارخانه بزرگ تولید مواد مخدر از بین رفت، ریاست جمهوری افغانستان با لحن تند از حضور روسها در این عملیات انتقاد کرد. هرچند رهبری این عملیات را نیروهای مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان به عهده داشتند، اما به گفته مقامات ریاست جمهوری افغانستان به آنان در مورد شرکت اتباع روسی در این عملیات اطلاع دادن نشده بود. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه این اقدام را نقض حاکمیت ملی افغانستان و خلاف قوانین بین المللی خواند و از قماندانی ناتو خواست در مورد وضاحت بدهد. اما سفارت روسیه در کابل گفته است به اساس توافق میان افغانستان و روسیه، 2 کارمند اداره فدرال روسیه در بخش کنترل مواد مخدر به عنوان ناظر در این عملیات شرکت کردند.
گزارشی بود در رابطه با عملیات ننگرهار که حکومت افغانستان شرکت روسها در این عملیات را انتقاد کرده است. عملیات ضد مواد مخدر که هفته گذشته در ولسوالی چین ننگرهار به اجرا گذاشته شد و ناظران روسی هم در آن شرکت کرده بودند، گفته می شود میان دولت افغانستان و جامعه جهانی سوء تفاهم‌هایی را به وجود آورده است. مقامات دولت افغانستان شرکت ناظران روسی در این عملیات را مورد سوال قرار دادند، اما نیروهای ناتو این موضوع را رد می کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان مذاکره حکومت افغانستان با 3 مقام گروه طالبان را رد کرد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بعد از ظهر امروز در نشست خبری در کابل گزارش های در رابطه با گفتگوهای مستقیم میان رئیس جمهور کرزی و مولوی عبدالکبیر، ملا صدر اعظم و انوارالحق مجاهد را بی اساس خواند. این در حالی است که خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که این مذاکرات 2 هفته قبل در کابل انجام شده است. شورای عالی صلح افغانستان هم در زمینه ابراز بی خبری نموده. جزئیات را در گزارش از ستار فروغ میشنوید.
با دنبال نشر گزارش های مبنی بر مذاکره حکومت افغانستان با 3 مقام گروه طالبان در کابل، ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل به این مسئله میگوید چنین گفتگوهای صورت نگرفته است. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که در یک نشست خبری بعد از چاشت روز دوشنبه در کابل صحبت میکرد، این گزارش ها را رد کرده و آن را شایعات خواند.
از اشخاصی که نام برده شده از مولوی سب عبدالکبیر و مولوی صدر اعظم و انوارالحق مجاهد، این 3 شخص اصلا به کابل نامدن، هیچ دیداری با رئیس جمهور افغانستان نداشتن و گفته شده که 2 هفته قبل آمدن. این یک افواه است، شورای عالی صلح ساخته شده. ما امیدوار هستیم که به این شکل مذاکرات صورت بگیره از طریق شورای عالی صلح، ولی در پس پرده در موجودیت شورای عالی صلح فقط به این منظور هم ساخته شدن، هیچ دیداری صورت نگرفته و یک افواه محض است.
با اساس گزارش تازه خبرگزاری از اسوشیتد پرس، 2 هفته قبل 3 تن از مقامات گروه طالبان، مولوی عبدالکبیر، ملا صدراعظم و انوارالحق مجاهد، ملاقات های سری با رئیس جمهور کرزی در کابل داشتند. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان نیز از مذاکرات رو در روی حکومت افغانستان با مقامات گروه طالبان ابراز بیخبری کرده، اما گفته است که اگر چنین صحبت‌های صورت گرفته باشد میتواند زمینه را برای بیرون رفت از مشکلات موجود در این کشور هموار بسازد. قبلا هم گزارش‌های در خصوص مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به نشر رسیده بود، اما این گزارش‌ها پیوسته از سوی حکومت افغانستان و طالبان مسلح رد گردیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت داخله افغانستان میگوید بعد از حمله طالبان مسلح بر ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی و قطع ارتباطات مخابروی با این ولسوالی، نیروهای اضافی پلیس در آنجا جابجا شدند و وضعیت تحت کنترل در آمده است. این در حالی است که قبلا گزارش های نشر شد که ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی از جانب طالبان تصرف شده است. ستار فروغ در زمینه با ازمره بشری سخنگوی وزارت داخله مصاحبه ای دارد.
آقای بشری، گزارش های موجود است که ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی شب گذشته به تصرف طالبان مسلح در آمده است. معلومات شما در این مورد چی است و گزارشات تا چی حد میتونه واقعیت باشه؟
در رابطه با یکی ولسوالی به دست کی است، امی حال در ولسوالی پلیس ما مستقر شده. امروز صبح حوالی ساعت 6:30 ارتباط مخابروی با ولسوالی قطع شده بود. به همین دلیل شخص قماندان امنی ولایت غزنی با رئیس امنیت ولایت غزنی امروز صبح وقت یک جا شدند و به طرف ولسوالی رفتند. 10 الی 15 دقیقه قبل قماندان امنی ولایت غزنی سمنوال زراور از مرکز ولسوالی خوگیانی با ما ارتباط تلفنی داشت و اطمینان دادن که در ولسوالی پلیس جابجا شده، ولی حمله را تایید کردن که دیشب بالای ولسوالی حمله شده بود.
بشری صاحب، آیا در این حمله طالبان مسلح به نیروهای پلیس و یا افراد غیر نظامی هم تلفات وارد شده؟
ممکن، ولی چون در دقایق نخست دخول و جابجایی قوت‌های تازه نفس در ولسوالی قماندان امنیت با ما ارتباط داشتن، نمی‌تونستن جزئیات بیشتر را در مورد با ما بگن، چون کوشش می‌کردن تا اون معلومات به دست بیارن، فقط تایید کردن که یک چند اتاق تخریب شده، خساره دیده و اگر آده رنجر پلیس که در اونجا بوده حد در نتیجه انداخت تحریف شده. جزئیاتی که چه تعداد پلیس جراحت برداشته یا خدا نخواسته شهید شده، این جزئیاتی است که بعدا با شما شریک خواهد ساختیم.
طالبان مسلح ادعا کردن بشری صاحب که ای ولسوالی را بدون کدام مقاومت تصرف کردن، آیا افراد پلیس کافی موجود نبوده که مقاومت صورت نگرفته، یعنی درگیری میان طالبان و پلیس صورت نگرفته؟
چون این چیزی را تایید کرده نمیتونیم و نه هم رد کرده میتونیم. باید بگویم که آثار علائمی که در محل است نمایانگری است که درگیری صورت گرفته، ولی آیا این درگیری کوتاه بوده، دراز بوده، مشکلات چی بوده، در ایجه این مواردی است که قماندان امنیت بدن با ما شریک خواهد ساختن. در رابطه با تلفات نیروهای امنیتی جزئیات در دست نیست فعلا.
خب بشری صاحب، و به عنوان سوال آخر، نیروهای اضافی که به ولسوالی خوگیانی فرستاده شدند، آیا قصد دارند که عملیات را بر ضد مخالفین راه اندازی کنند؟
در نخست اولویت تحکیمات ولسوالی است تا ولسوالی با مشکلات امنیتی روبرو نشه و مشکلات رفع شود. در قدم دوم کار بالای رفع تهدیدات بدون شک صورت میگیره و قماندان امنیت با رئیس امنیت ولایت غزنی مشترکاً در ولسوالی هستند تا دریابند که تهدید در کجاست و مشکل چطور میتونه رفع شود. ای که کدام اقدامات لازمی روی دست گرفته میشه، این موارد بعدی خواهد بود که در آینده بالاش صحبت میکنیم.
از مرای بشری، سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حزب اعتماد ملی ایران، دفتر این حزب وابسته به مهدی کروبی، مخالف حکومت با گذشت یک سال دوباره باز شده است. یک مقام این حزب اعلام کرد که دفتر آنها بار دیگر باز و به مسئولان اطلاع داده شده که می توانند فعالیت خود را از سر گیرند. قرار گزارش اسنا، معاون حزب اعتماد ملی ایران، این مطلب را دیروز بیان کرد. مقیم نوعی فشرده گزارش دی پی آی آلمان را در این زمینه تقدیم می کند.
معاون حزب اعتماد ملی ایران گفت حزب اعتماد ملی، حزب مخالف حکومت ایران، دوباره فعالیت سیاسی خود را از سر گرفت. رسول منتجب نیا، معاون حزب اعتماد ملی، با آژانس خبری ایسنا گفت دفتر این حزب توسط مقامات علی ایران بازگردیده و به ما گفته شد که میتوانیم فعالیت خود را از سر گیریم. حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی، سابق رئیس پارلمان ایران، از یک سال به این سو اجازه فعالیت را نداشت. مهدی کروبی یکی از منتقدین مهم رئیس جمهور احمدی نژاد به شمار می رود. مهدی کروبی و میرحسین موسوی، سابق صدر اعظم ایران، در انتخابات سال گذشته در برابر محمود احمدی نژاد شکست خوردند و آنها احمدی نژاد را به تقلب در انتخابات متهم کردند و احمدی نژاد انتخابات دوباره را رد نمود. هر دو، کروبی و موسوی، ائتلاف غیر رسمی را در برابر حکومت ایران تشکیل دادند. پس از نارامی های سیاسی و اعتراضات گسترده و وسیع انتخابات جون سال گذشته در ایران، دفتر اساسی و نمایندگی های حزب اعتماد ملی در ولایات مسدود شدند، فعالیت این حزب منع شد، روزنامه حزب مصادره گردید و صفحه اینترنتی آن بازداشت شد. منتجب نیا گفت در حال حاضر باید بررسی کنیم که چه نوع فعالیت هایی را در فضای کنونی میتوانیم داشته باشیم، اما تا هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم. آژانس خبری دی پی ای آلمان می نویسد با وجود انتقاد شدید کروبی از احمدی نژاد و حکومت وی، به شمول اتهامات مبنی بر اینکه به زندانیان مرد و زن در زندانهای ایران تجاوز شده است، از سرگیری فعالیت حزب اعتماد ملی پیش از انتخابات واقعی به نظر نمی رسد. مهدی کروبی و میرحسین موسوی تاکید کردند که حکومت تمام زندانیان انتخابات گذشته ایران و شمول بیشتر از 100 تن فعالان، مقامات اصلاح طلب، خبرنگاران و محصلان را که محکوم به حبس دراز مدت نموده باید رها کند.
صدر اعظم هند امروز شرکت‌های تولید کننده انرژی را تشویق کرد تا دفترهای خارجی خود را گسترش بدهند. وی در اجلاس بین المللی تکنولوژی نفتی گفت در 10 سال آینده نیازمندی هند به مواد نفتی 40% افزایش خواهد یافت. هند که به منابع انرژی نیاز زیاد دارد، از نظر رشد اقتصادی پس از چین دومین کشور در جهان است، اما هند 70% نفت و گاز خود را از خارج وارد می‌کند. جزئیات از جاوید نعیمی.
منموهن سنگ صدر اعظم هند بر روز دوشنبه در اجلاس بین المللی انرژی و نفت در دهلی گفت کشورش برای فراهمسازی منابع به قیمت مناسب به انرژی کافی نیاز دارد. او افزود ضرورت هند به انرژی هیدروکاربن در 10 سال آینده 40% افزایش می‌یابد. با گفته این منموهن سنگ اکثر نیازمندی‌های این کشور به خاطر از طریق واردات رفع خواهد شد که تولیدات نفت هند در 10 سال آینده فقط 12% افزایش خواهد یافت. او افزود حکومت هند می‌خواهد تا شرکت‌های نفتی این کشور را تشویق کند تا در خارج از هند فرصت‌ها و منابع نفت را جستجو کنند. صدر اعظم هند گفت به این هدف آنها می‌خواهند تا مناسبات خود را با کشورهای تولیدکننده نفت و گاز به خاطر ایجاد مشارکت اقتصادی تقویت کنند. آقای سنگ در این اجلاس که تقریبا 40,000 نماینده از 50 کشور جهان حضور داشتند گفت که هند برای یک مدت طولانی جهت تامین انرژی به منابع هیدروکاربنی تکیه خواهد کرد. با گفته او در 20 سال گذشته نیازمندی کشورهای آسیایی به انرژی هیدروکاربنی افزایش یافته، در حالی که ضرورت اتحادیه اروپا و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی به این منابع کاهش یافته است. وی علت عمده این تغییرات را رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و همچنان افزایش نفوس در این قاره خواند. منموهن سنگ که کشورش بیش از 1 میلیارد جمعیت دارد همچنان گفت که در حال حاضر نفت و گاز در اکثر بازارها به آسانی به دست نمی آید و همچنان از نفت عموماً برای دستیابی به اهداف سیاسی استفاده صورت می گیرد. از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده ای از ولسوالی جاغوری پیام فرستاده است که زنان، کودکان و شاگردان مکاتب از خشونت های خانوادگی متاثر هستند. از دولت تقاضا میکنیم در این مورد اقدام نماید. و اعظم غوری از ولایت غور نوشته است غور در وضعیت بسیار بد قرار دارد. دکتران تعمیر شفاخانه را با فروش میرسانند و کارمندان انکشاف دهات خدمات را به درستی انجام نمیدند. نگاهی هم به اجلاس بین المللی در مورد حفاظت جنگل ها و حفظ محیط زیست در کره زمین که حدود 200 کشور جهان در آن شرکت کردند و سلسله توافقات را امضا نمودند. مرکز خبر در رادیو آزادی در این باره گزارش دارد که فشرده آن را از آرش همایون می شنوید.
کره زمین این خانه مشترک همه موجودات ساکن در آن در اثر فعالیت غیر مسئولانه و پر از ارث و آز آدم ها در معرض خطر جدی قرار دارد. هر روز فهرست حیوانات، نباتات و سایر موجوداتی که در معرض خطر نابودی قرار دارند طویل‌تر شده، گرم شدن و تغییر اقلیم را در جاری شدن سیلاب‌ها و حوادث غیر معمول طبیعی به وضاحت می‌توان مشاهده کرد. از سالها به این سو مذاکرات دشوار در زمینه حفظ محیط زیست بین کشورهای جهان ادامه داشته که پیامدهای مؤثر و عملی آن در امر حفاظت از طبیعت کمتر محسوس بوده است. اخیراً نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد در ناگویا مرکز شهر هایچی در ژاپن گرد هم آمدند. در این اجلاس که به خاطر عقض تدابیر عاجل به خاطر حفظ حیات وحش و محیط زیست، جلوگیری از قطع جنگلات و انهدام جزایر مرجانی و سایر موضوعات طبیعی تدبیر یافته بود، وزرای حفظ محیط زیست 193 کشور اشتراک کردند. در این اجلاس وزرای حفظ محیط زیست کشورهای جهان بعد از سالها مذاکرات دشوار در مورد اتخاذ تدابیر جدی در زمینه حفاظت حیوانات و گیاهانی که در معرض خطر نابودی قرار دارند توافق کردند. رایو ماتسوموتو وزیر حفظ محیط زیست ژاپن این توافقات را یک دستاورد مهم در زمینه حفاظت از طبیعت خوانده گفت: ما بدون تأخیر توانستیم اهداف والا و عملی سال 2010 را تعیین کنیم. من مطمئن هستم که اهداف تعیین شده در شهر آیچی یک مفهوم بزرگ برای آینده محیط زیست در جهان خواهد داشت. بر اساس توافقات ناگویا سال 2020 یک هدف برای توسعه مناطق تحت حفاظت در ساحات خشکه و ابهار جهان به خاطر جلوگیری از انهدام حیوانات و نباتات در سر تا سر جهان تعیین شده است. کشورهای جهان توافق کردند که 17% مناطق خشکه و 10% ساحات بحری و نواحی ساحلی را در 10 سال آینده مورد حفاظت قرار دهند. فعلا صرف 10% مناطق خشکه و 1% ابحار جهان تحت پوشش حفاظت محیط زیست قرار دارند. فعالان حفظ محیط زیست با وصف این که میگویند برخی اهداف در اجلاس به صورت دقیق مشخص نشده است، از توافقات نگویا استقبال کردند. ایالات متحده ای امریکا که بزرگترین کثیف کننده طبیعت به شمار می رود، نیز توافق کرده است که در کنوانسیون محیط زیست اشتراک کند. قرار است این مذاکرات ماه آینده در شهر کنکون در مکسیکو ادامه یابد.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس‌های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
و نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه های امروز از رادیو آزادی. سپاسگزار هستیم از همراهی شما. تا لحظات دیگر نشرات صدای امریکا رادیو آشنا آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تخنیکی تایر روشان شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باشد.